السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خرغلاست ويم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوری او ریچې نن په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ رسمي خبری روانې دي د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې هندي جټ جنگي الوتکو نن سهار بمباري کړې ده د پاکستان توند خبرګونی پارولې نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه له ملالۍ بشي اورو
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د کندهار ځای چارواکی وای پروزګان کې د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې اتلس وسلوال وژل سوي دي د غزنی ولایت ځای چارواکی وای په جاغوري ولسوالۍ کې په هوایي برید کې دولس ولسی پاتسونوال پاتونوالو ته مرګ ژوبله اوښتېده او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نوې ډیلي د سیمې سوله له تهدید سره مخامخ کوي بشپړه خبرونه د کندهار ځای چارواکی وایي په اوروزګان کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې اتلس وسلوال وژل سوي دي د معلوماتو له مخې د عملیات په کندهار کې میشتو د سفر درې قطعې ځواکونو کړي دي د کندهار د رسنیو له مرکز څخه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي په دغو عملیاتو کې چې د روزګان د مرکز ترین کوټ په سورمانده سیمه کې سوي یو مشکوک کس نیول سوی او یو شمیر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي د غزنی ولایت ځای چارواکی وای په جاغوري ولسوالۍ کې په هوایي برید کې دولس ولسی پاتونوالو ته مرګ ژوبله اوښتېده د ولایت ویان محمد عارف نورین د نن ازادي راډیو ته وویل د ولسی پاتونوالو پر یوه پوسته برید سوی چې په نتیجه کې اته تنه وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي
تیره شپه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اړوند د هوتقول په سیمه کې د کوردینات پور کړه کې د صحوې له کبله زموږ د ولسي پاسون پر پوسته باندې عملیات ترسره شوي دي چې په ترڅ کې اته تنه د ولسي پاسون کسان په شهادت رسېدلي دي او څلور تنه نور هم ټپیان دي چې په ټپیانو کې د یوه روغتیایي وضعیت نازک او د درېو نورو د قناعت وړ بلل شوی دی
شاغلی نوري زیاتوي دغه برید تیره شپه په تیروتنه سوی خو څرګنده نه ده چې افغان ځواکونو کړی دی که بهرنیو ځواکونو د افغانستان د ملي وحدت حکومت هیله څرګنده کړې چې په قطر کې د سولې روانې خبرې به وکړای سي د افغانانو خپلمنځي خبرو ته لاره هواره کړي د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند امید میسم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هیله څرګنده کړه د وی هیله لرو چې بلاخره دا غونډې به وکړای سي د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مرسته وکړي بلاخره له افغان حکومت سره له خبرو ډډه به پای ته ورسیږي او وبکړای سو د خبرو لارې جګړې ته د پای ټکی کښېږدو په قطر کې د خبرو په دې پړاو کې د طالبانو د سیاسي چارو مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم ګډون کړی دی طالبانو پرون ماښام په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشرتابه شیر محمد ستانکزی پر غاړه لري خود ارتیا په صورت کې بل مولا برادر څخه هدایت اخیستل کیږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نوې ډیلي د سیمې سوله له تهدید سره مخامخ کوي شاه محمود قریشي نن د سې شنبې په ورځ د دې هیواد دننه د هندوستان د حملې په غبرګون کې وویل له تاوتریخوالي ډک اقدام چې یوازې د سیاسي ګټو لپاره ترسره سوی دی کولای سي د سیمې سوله له خطر سره مخامخ کړي ښاغلی قریشي د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو یادونه ونه کړه خو په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله تیره اونۍ ویلي و چې د پاکستان پر وړاندې د هندوستان هر ډول اقدام به د امریکایي او بس تاسو ترمنځ د سولې خبرې اغیزمنې کړي زاهد نصرالله ویلي و چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لري او له امریکایي استازو سره به د طالب استازو مذاکرات د پاکستان د عملي اقداماتو یوه برخه وي افغان حکومت د پاکستان د سفیر د خبرو په غبرګون کې هغه احضار کړی و په همدې حال کې هندوستان په پاکستانی کشمیر کې د سخت دریځو پر یوه مرکز هوایی حمله تایید کړه د هندوستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویجی ګوکلی ویلي د هیواد هوایی ځواکونو یې په پاکستان کې دننه د بالاکوټ په سیمه کې د سخت دریځو یو مرکز په نقشه کړی دی ویجی ګوکلی نن په نوې ډیلي کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دغو حملو په نتیجه کې د یوه لوړ پوړي قومندان په ګډون د جیش محمد او نورو ډلو په ځان وژونکي جهادیان یې روزل ګڼ شمیر سخت دریځې وژل سوي دي د وویل چې هیواد یې له جدي ستونزې سره مخامخ و ځکه یې دا عملیات کړي دي دا حمله وروسته له هغه سوي چې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې په هندي کشمیر کې په ځانمرګې برید کې ګڼ شمیر هندي پولیس وژل سول د هغې حملې مسؤلیت پاکستان میشتې ډلې جیش محمد منلی و د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد د بهرنی چارو د وزیر محمد جواد ظریف خدمات ستایلي. خدای نه دی ویلي چې د هغه استعفا یې منلې کنه. د حسن روحانی دفتر بیا پر انسټاګرام په یوه پیغام کې لیکلي چې ولسمشر به د ده استعفا ونه مني. دا وروسته له هغه چې ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپلې دندې نه ببره استعفا وکړه. ښاغلی ظریف دا خبره پرون پر خپله انسټاګرام پاڼه کړې ده. د له خپلو خلکو مننه کړې چې د ده د اووه شپېته میاشتني کاري مودې په ترڅ کې ورسره ول او له دې کبله یې بخښنه غوښتې چې نه دی توانېدلی د خپلې دندې په موده کې ټولې نیمګړتیاوې پوره کړي. او د اسرایل یوې محکمې د کابینې پخوانی وزیر په یولسو کالو بند محکوم کړ. پر ده تور و چې د ایران لپاره یې جاسوسي کوله. د محکمې غونډه د قضیې د حساسیت له کبله په محرمه توګه وسوه. سیګیف له 1995 څخه تر 1996 کال پورې د انرژي وزیر و او په 2015 کال کې ورباندې تور پورې سو چې له هالند څخه یې اسرایل ته 2,500 په چاکلیټو لړلې د مخدره موادو ګولۍ قاچاق کړې وې. دغه پخوانی وزیر په 2008 کال کې له زندانه راخوشي سو او په نایجیریا کې شاوخوا 10 کاله ژوند وکړ چیرته چې د طب په برخه کې کار کاوه خو اسرایل یې په طب کې د کار کولو جواز ورلغوه کړی و. د خبرونو پای.
ملالی بشیر و چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغې خبري مجله کې اورئ چې نن په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ رسمي خبرې روانې دي. د امریکایي پلاوي مشري زلمی خلیلزاد کوي. ښاغلي خلیلزاد پرون د طالبانو له نوي ټاکل شوي د سیاسي دفتر له رئیس ملا برادر سره هم مقدماتي لیدنه کړې او دواړو د نن ورځې په خبرو باندې ټینګار کړی و. افغان حکومت وایي چې هیله من دی د قطر روانې خبرې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي.
ما امیدوار هستیم که بالاخره این نشست ها بتانه ما را به گفتگوی مستقیم میان حکومت و طالبان کمک کنه.
نن د هند د پاوز جنگی جت الوتکو د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د بالاکوټ سیمې بمبار کړې. ویل کېږي چې دوی د جیش محمد ډله هدف ګرځولې. پاکستان توند خبرګون ښودلی. بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې دا د کنټرول لاین سرغړونه ده او پاکستان ځان ته د حق دفاع خوندي کولی شي. او د افغانستان د څارنې او ارزونې کمیټه مک وایي چې په کورنیو چارو وزارت کې ځینې لاسوهنې او د فساد بیلګې پیدا کړې دي.
مثال های داشتیم از این که دستبرد های شده و سوی استفاده ها شده، ولی چون تاکید ما روی سیستم است ما افراد نام نمیگیریم.
او دا به هم در تخبارو کرو چی دی ایران دی بهرانوی چارو دو وزیر جواد ظریف دی استعفا خبر په ایران که بلابل گنگوسی را پیدا کریم. از اول لومړی مطلب ته. نن په قطر کې په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ خبري روانې دي. دا د دوی د خبرو پنځم رسمي دور دی. د افغانستان د سولې او پخلنې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل چې مقدماتي لیدنه یې وکړه او هغه وویل چې مهمې خبرې به روانې وي. طالبانو هم ویلي چې د نن ورځې په خبرو کې به په ځینو مهمو مسایلو باندې سوکری. نسیم شفق په دې اړه باندې ریپورت جوړ کړی او دا مسله هم پکې ځای کړی چې افغان حکومت هیله من دی د قطر خبرې وکولی شي د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاوي ترمنځ د خبرو پنځم پړاو په افغانستان کې د سولې لپاره ډېرې هیلې را ژوندۍ کړې دي. د عامو خلکو ترڅنګ افغان حکومت هم تمه لري چې د خبرو د پړاو بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې په قطر کې د خبرو اترو د پړاو په طالبانو کې انعطاف رامنځته او دا ډله له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي.
ما امیدوار هستیم که بالاخره
دی وای مونږ هیله لرو چې د غونډې بلاخره د افغان حکومت او طالبانو ترمنز د مخامخ خبرو په برخه کې له مونږ سره مرسته وکړي. د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د خبرو په برخه کې انعطاف رامنځته شي او په دې توګه د مذاکرې او خبرو له لارې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو شاهدان اوسو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د پلاوی ترمنځ د خبراتورو پنځم پړاو د دوشنبه په ورځ د قطر په پایتخت دوحه کې پیل شو. دا ځل په دې خبرو کې د طالبانو د مشر مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم برخه لري او ښاغلی خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل چې له ښاغلی برادر سره یې کتلی دي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په تیرو څو میاشتو کې څلور پړاو خبرې وشوې او دواړو خواوو منلي چې په دې خبراتورو کې مهم پرمختګونه شوي دي. خو د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو ترمنځ دا ځل خبرې تر پخوا مهمې بلل کیږي، ځکه چې هم د طالبانو باصلاحیته چارواکی ملا عبدالغنی برادر پکې برخه لري او هم ښایي چې دواړه خواوې ځینو موافقو ته هم سره ورسیږي.
و مردل چې افغان حکومت هیله مند دی د قطر رواني خبرې وکولی شي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسفزی د قطر پلازمینه دوحه کې دی، له ده سره به اوس مرکه وکړو. ښاغلی یوسفزی، مننه چې په سکایپ باندې راغلی او موږ سره خبرې کوي. دا راته ووایي چې طالبانو او امریکایي پلاوی نن په کومو مسایلو باندې خبرې کړي وي، که تاسو ته معلومات شته؟
نن هم غونډه پیل شوله او البته په دې نننۍ غونډه کې ملا برادر اخوند ګډون نه لرلو. په سیاسي چالو لپاره د مرستیال ستانګزي صاحب خبرې کولې. نن ګڼ شمېر امریکایي چارواکي په شمول دي، تقریبا شپږ وو نظامي چارواکو نن په هغه کمیسون کې چې دواړو خواوو جوړ کړي وو ترسو د امریکایانو په وتلو او افغانستان خاوره د طالبانو سره دی یو مادي نورسته د چا په خلاف نه استعمالولو باندې پیغه په عملی کولو باندې چې څنګه هغه عملی کولې شي په دې باندې خبرې تر اوسه پوری روان دي. سهار 9 بجې پیل شوې دي، اوس هم په همدې موضوعاتو باندې خبرې کیږي. البته اوسه پوری دا نور موضوعات چې افغان حکومت سره خبرې کیږي رسبندي به کیږي هغه لاندې شروع شوی. اصل کې طالبان او امریکایانو دا خبرې په دوه کټګوري ویشل دي، د افغانستان نه د باندې امریکای سره خبرې او د غین ورسته د افغانستان په مسایلو کې د نن چې حکومت سره بسنګ برخورد کیږي، څوک به سره خبرې کیږي، څنګه به کیږي، انتخابات به کیږي، باندې مسایلو کې به ورسته خبرې
کیږي.
ها ها، سم ده. خبرې نه
ما تاسو ټوئیټر وکړه لیکلی مو چې لسوایل شاین سره مو ولیدل، نن مور سره د لیکت څنګه غوڅ ویل څه موضوعات شته او آیا خوشبيني شته د خبرو پاړه باندې؟
او وسه پوره خدای زما غوټل کې شدی او سیګ زما غوټل کې ما اوس مذاکره جاری و. زیاتره خلکو سره چې موږ کتل وکړه طالبانو مشرانو یا واسه خوندو باستان دي ټول امیدواري خل لري، خو مطلب دا خبره ممکن ته پنځبې په ورځ پوری دوام وکړي. خو وسه پوری یو 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 وخت مزل لا پاتې ده، یعنی هغه امریکایانو سره فکر کوم خبري اسانه دي، ځکه چې هغه دوه پوینټ ایجنډا ده، طالبان به افغانستان نه استعماليږي او غوی به افغانستان نه وځي. خو نن القاعده متعلق باندې چې وسه خبري وشولې هغه کده خبره راغله چې طالبانو پخوانی مشر چې کله وفات شولو یا ویشتل جو پاکستان کې اختر محمد منصور دغه نورسته د القاعده چې کوم د ملا هیبت الله خان لپاره د اطاعت خطر لګلې واغه طالبان وسه پوری طالبانو موجوده مشر وای نه د منلای او هغه نه د انډورس کړی. نو دا یو نو هغه چې مطلب دا چې طالبان القاعده او د نور جهادي گروپونو سره په اسانۍ سره خپل تعلقات قطع کولای شي.
د امریکای پلاوی مخکې د خپل سفر چې اعلان کړی او غوی ویل چې زموږ هدف هم دغه دی چې طالبان دا ور مثلا افغان حکومت ته د جدي خبرو لپاره وه څو آیت امریکا دغه کوشش کوي که څنګه معلومات څه دي؟
او واځي خبره دا چې کله دا اسباب خلوص امریکا په دې رسیدلې د څو پرې دی د وټل یو ټایم ټیبل ورنکې هغه وخت پورې خبرې په پراخ مخکنه شتللای. نو زه فکر کوم دا کمیسونونه به دا فیصله کوي چې امریکایان څومره وخت کې وتلی شي او څومره وخت کې د وتلو لپاره ځان برابرول شي. دغه نو وروسته به د افغان حکومت سره څو خبرې شروع کیږي. په فلال خو طالبان وایي چې څو پوری مکمل انخلا نه وي شوی، هغه وخت پورې خبرې نه کوي، خو ممکن یو صحه د پوری غوی را کم شي، یعنی ک 50% انخلا مکمليږي، دغه نو وروسته به افغان حکومت او د افغانستان له لورو ګوندونو سره خبرې شروع کوي.
ځین رسنیو کې راغلی و چې آیا دا به ممکن سم وي که به ناسم وي چې طالبان که په خبرو کې پیشرفت وشي نو هغوی به پسرلنی عملیات نه اعلانوي، ځکه چې یو میاشت کې پسرلی هم راځي. آیا دا خبره څنګه ده؟ تاسو په دې اړه معلومات؟
نه نه، دا درسته نه ده. پرون چې ما ستانکزي صاحب سره ولیدلو یا مې له سویل شاهین سره خبرې لږ مخکې وکړې، هغوی ویلي چې موږ داسې ویلي وو چې امن راشي بیا پسرلی پسرلنی عملیاتو ته ضرورت نشته. ده دا خبره د جنګ بندۍ خبره یا د جنګ درولو خبره یا د عملیاتو درولو خبره دوی چې زمونږ په ایجنډا کې نه ده راغلی. نو دا خبره کړې ده، خو موږ غلط تعبیر د باندې خبرې نه اخیستل شوی ده. زما مطلب دا و چې که امن وشي بیا یو عملیاتو ته هم ضرورت نشته.
او ډیره مننه کوم سمی یوسفزای ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی و له قطر پلازمینه دوحې له موږ سره خبرې کولې. د طالبانو له ځینو استازو او امریکایي پلاوي سره هم لیدلې دي او له موږ سره خپل وروستي جزئیات را شریک کړل.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د هند پاوز جنگی جټ الوتکو نن په بالاکوټ کې چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې دی او د خیبر پختونخوا په منصره کې هم پروت دی، هلته څو ځای بمباري کړې ده. د هند پاوز تایید کړی ده چې په دې بمباري کې د جیش محمد ډلې یو لوی مرکز د ټریننګ یا د روزنې هدف ګرځولی او ګڼ دغه تروریستان یې وژلي دي. جیش محمد ډلې څه کم دوه اونۍ مخکې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په هندي ملیشاو باندې بریدو کچ په کې څلور څلور وخت هندي ملیشا او وژل شوې. پاکستان د هند لخوا په کشمیر کې د غبرید غندلې او ویلې دي چې دای د کنټرول د لاین سرغړونه ده او دوی به جواب ورکړي. نوریاس نوری په دې اړه باندې ریپورت جوړ کړي.
پاکستان وایي د هند حملې د ځوابولو حق خوندي ساتي. د خبر درای د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن وروسته له هغې ورکړ چې هند د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیش محمد سخت دریځ ډلې پر یو لوی مرکز برید وکړ. قریشی له خپلو جګپوړو چارواکو سره له یوې مشورتي بیړنۍ غونډې وروسته په لنډو خبرو کې وویل چې هند پر کنټرول لاین چې کشمیر په دوه برخو ویشلې تیری کړی دی.
یہ لائن آف کنٹرول کی وائلیشن ہے، اس کو میں لائن آف
کنٹرول دا پر کنٹرول لائن تیری دی، دا ز پر کنٹرول لائن تیری بولم. پاکستان ورته د مناسب جواب ویلو، د دفاع حق د ځان لپاره خوندي ساتي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم نن د نېشنل کماند ادارې رابلل شوې ځانګړي غونډه کې لارښوونه وکړه چې د وسلوالو ځواکونو او د پاکستان د خلکو په ګډون د دې هېواد د ځواکونو ټولې برخې د هر ډول احتمالاتو لپاره تیاری ولري. هند له دې مخکې رسما تایید کړه چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیش محمد ډلې پر مرکزونو بمباري کړې او د دې ډلې ډېر غړي او تاسیسات له منځه وړي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویجی ګوکلی نن په نوې ډیلی کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې هند په مکرر ډول له پاکستان غوښتي وو چې د جیش محمد ډلې په وړاندې اقدام وکړي او د دې هېواد د خاورې دننه د دغې ډلې د سخت دریځو د روزنې او پر وسلو سنبالولو مخه ونیسي. خو پاکستان په خپله خاوره کې د دغې تروریستي ډلې د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره هیڅ پریکنده اقدام نه دی کړی. د هغې په وینا د باوري استخباراتي معلوماتو له مخې چې موږ ته رسېدلي چې جیش محمد ډلې د هند په بیلابیلو برخو کې د نورو تروریستي حملو هڅه کوي او جهادي فدایان د همدې لپاره روزي، دغه نږدې خطر ته په پام سره د دغه ګواښ د دفع کولو لپاره حمله حتمي وه. هند نن سهار په لومړیو ساعتونو کې د استخباراتو په مشرۍ دغو عملیاتو کې په بالاکوټ کې د جیش محمد ډلې د روزنې پر لوی مرکز برید وکړ. په دغو عملیاتو کې د جیش محمد ډلې یو زیات شمیر تروریستان، د هغوی روزونکي جګپوړي قوماندانان او د جهادیانو د ډلې د فدایي عملیاتو لپاره روزل کېدونکي له منځه یوړل شول. د هند بهرنیو چارو د مرستیال وزیر لدی څرګندونو مخکې پاکستان پر هند تور لګولی و چې پوځي الوتکې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان هوایي قلمرو ته ننوتې دي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور په ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې هندي الوتکې د کشمیر بالاکوټ سیمې ته نږدې د کنټرول له کرښې واوښتې، خو زیاته کړه چې د پاکستان هوایي ځواکونو د هندي الوتکو په وړاندې غبرګون وښود. جنرال غفور وویل هندي الوتکو څو بمونه وغورځول او بیا په بیړه وتښتېدې. د نوموړي په وینا
وینا د بمباری تلفات نه درلودل. بالاکوټ د کنټرول تر کرخې 80 کیلومتره واټن لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې کمیټه یا مک وای چې د دوی تازه موندنې ښیي د اداري فساد د کورنۍ چارو وزارت د تدارکاتو پروسا او ګڼې نورې چارې زیانمنې کړې دي. دغه کمیټې مشر باري سلام د سې شنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل د ارزونې په پروسه کې اړینه بلل شوې چې د یاد وزارت اوسنۍ پالیسي او کړنلاره وارزول شي. اخوا د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم وایي په کورنۍ چارو وزارت کې د دوی د فساد ځینې پیښې لیدلې دي، خو کورنۍ چارو وزارت په دې اړه باندې تازه غبرګون ونه ښود. ناجي ساپۍ یو رپورټ جوړ کړی.
په کورنۍ چارو وزارت کې کمزوري همغږي، د داوطلبۍ په پروسه کې د روڼتیا نشتون، په پریکړو کې بهرنۍ مداخلې، د افغان ملي پولیسو د ګمارنې په پروسه کې د زیات شمیر خلکو ښکېلتیا او د منل شویو معیارونو نه موجودیت، د پولیسو د پرسونل د دوسیو نشتون یا ورکېدل، او د تقاعد په پروسه کې د مقرراتو په پام کې نه نیول د دغه راپور مهمې موندنې دي. د دغې کمیټې مشر باري سلام د سې شنبې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل د ارزونې په پروسه کې اړینه بلل شوې چې د یاد وزارت اوسنۍ پالیسي او کړنلارې وارزول شي. نوموړي وویل دوی داسې موارد هم پیدا کړي چې د وزارت په چارو کې لاسوهنې او سوء استفادې کېږي.
در بس موارد کې ما هم در
زموږ موندنې ښیي چې لاسوهنې او سوء استفاده شوې دي، خو دا چې زموږ ټینګار په سیستم دی نه شو کولای چې د اشخاصو نومونه واخلو، خو له شک پرته سوء استفادې موجودې دي.
په بشپړ ډول د ګمارنې اړوند د ټولو مدیریتونو د ادارې جوړښتونو ارزول، د ګمارنې د سیستمونو ساده او اسانه کول، د تقاعد پروسې ساده کول، او د بشري سرچینو په مدیریت کې د برېښنې سیستمونو معرفي کول د سرنې او ارزونې کمیټې له وړاندیزونو شمیرل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون هم په خپل راپور کې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه په فساد تورن کړي. دغه شان د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار ویلي چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو له لورې د کمزوري سرنې او ارزونې له امله سلګونه میلیونه ډالر چې د ملي دوه پولیسو د روزنې لپاره څنګه شوي وو نتیجه نه دا ورکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت غبرګون هم واخلو، خو دغه وزارت په دې اړه لسویلو ډډه وکړه، خو یاد وزارت مخکې تر دې د فساد د موجودیت خبره رد کړې وه. د سره هم مهاله د افغانستان د مشرانو جرګې غړي نادر بلوس په کورنیو چارو وزارت کې اداري فساد منی او وایي که څه هم له فساد سره مبارزه روانه ده، خو د بشپړې مبارزې لپاره باید قوي مدیریت رامنځته شي.
زما پان په دولتي ادارو کې فساد شته او دا موږ نشو ردولای، خو له فساد سره د مبارزې او شفافیت لپاره جدي مبارزه روانه ده. په دې برخه کې باید ځواب ورکوونکي وي.
ښاغلی بلوس وایي تر کومه چې افغان حکومت له فساد سره مبارزه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې شامل نه کړي او په دې برخه کې له سیاسي چلند لاس وانخلي، په دغه هیواد کې د فساد له منځه وړل به ناممکنه وي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي دوی خپل وړاندیزونه له کورنیو چارو وزارت سره شریک کړي او هغوی د جدي اقداماتو ژمنه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د استعفا خبر په ایران کې بیلابیل ګونګوسې راولاړې کړي. ظریف د خپل استعفا خبر د یوې ټولنیزې رسنۍ انسټاګرام له لارې خپور کړی او د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هم هغه تایید کړی. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا ولسمشر حسن روحاني چې کلونه کلونه ورته ظریف نږدې همکار پاتې شوی د هغه استعفا منلې او که څنګه. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د ایران د مرکزی بانک پنځاتیاومې عمومي غونډې ته په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف نوم له دو نورو چارواکو د ایران د مرکزی بانک له رئیس او د نفتو له وزیر سره یاد کړه. ویل چې دغه درې ارګانونه پر ایران د امریکا د فشارونو په تیره بیا اقتصادي فشارونو په وړاندې د مقاومت په لومړۍ کرخه کې وو او دی روحانی پرته له دې چې ښاغلي ظریف استعفا ته اشاره وکړي د دو نورو ادارو د مشرانو ترڅنګ د هغه د کار او هڅو ستاینه وکړه او وی ویل
من میخوام از هر سه نفر تشکر بکنم به خاطر ایستادگیشون.
غوارم لطولو دری وارو کسانو ده دوی ده مقاومت ده دوی ده والتیاو په خاطر من نوکرم، هم لخاغلی دکتور ظریف، هم لخاغلی دکتور همتی او هم لخاغلی مهندس زنگنه. دوی هغه څوک چې د دغه مبارزې په لومړی کرخه کې ولاړ وو ولاړ دی. روحانی وویل که زموږ د بهرنیو چارو وزارت څه کوي هغه په خلکو پورې تړلی او د خلکو استازیتوب کوي. د هغه په وینا په ټوله کې حکومت د خلکو لخوا انتخاب شوی دی. د ایران ولسمشر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې جواد ظریف پرون د انسټاګرام له لارې د بهرنیو چارو له وزارت د خپل استعفا خبر ورکړ. پر ظریف چې په 2015 کال کې د نړۍ له سترو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړي او له هغې موافقې تیر کال د متحدو ایالاتونو تر وتلو وروسته په ایران کې د توندلارو لخوا سخت فشارونه وو. د ایران د ولسمشر د دفتر مشر د انسټاګرام له لارې ویلي چې ولسمشر د ظریف اکلک ملاتړ کوي. محمد وایزي وویل د ولسمشر روحاني نننۍ څرګندونې چې نوموړی وستایي ښکاره پیغام دی چې ظریف د ایران د خلکو ښه استازیتوب کوي او دی له کارونو راضي دی. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران پارلمان به نن په غونډه کې د ښاغلي ظریف د استعفا مسله وڅېړي. ویل شوي چې د پارلمان یو زیات شمېر غړو په یوه لیک کې چې روحاني ته یې استولی له هغې غوښتي دي چې ظریف د خپل کار ته دوام ورکړي. کار بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په واشنگتن کې وویل چې د ظریف د استعفا خبر له نږدې څاري او بکتل شي چې هغه په رښتیا استعفا کړی که نه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا ویلي چې ظریف ولاړ او ښه شو چې ولاړ.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوښتل دولت سپګنی منځنۍ چاپوي فلم سره شرپین زبان دي خبرونه کوو. ورزو کندهار ته د کندهار په پنځوي ولسوالۍ کې 135 پرمختیاي پروژې عملي کیږي. پرې د پروژو 190 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د ولسی تړون ملي پروګرام لخوا ورکول کیږي. صادق رشتینه او نور جزئیات.
د کندهار د ولسوالۍ پنځوي چې یو محل د وسلوالو طالبانو لستر مرکزونو څخه شمیرل کده، اوس پکې د 190 میلیون افغانۍ په لګښت 135 پرمختیاي پروژې روان دي. په دغو پروژو کې د اوبو د تنظیم لپاره د نوو کانالونو جوړول، استنادي دیوالونه د لمریز برېښنا د سیستمونو جوړول، روغتیایي مرکزونه او د تشاک د پاکو اوبو د زیرمو جوړول شامل دي. په جنوب کې د ولسي تړون د ملي پروګرام د اړیکو مشر عطا محمد هیله مند وایي چې په روانو پروژو کې له لسره څخه زیاتو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره سوې او د پروژو له بشپړېدو سره سم به زرګونه جریب مځکه د اوبو د عصري سیستم لاندې راسي.
د ولسي تړون ملي پروګرام له لورې د کندهار په پنځوي ولسوالۍ کې 135 پروژې منظور شوې دي چې د هغې له جملې نه 112 پروژو کار روان دی چې په عملا د 9 شوراګانو کار په پنځوي ولسوالۍ کې روان دی چې تقریبا 3000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. په دغه ټولو پروژو باندې 190 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د اوبو اونو د څخاک د پاکو بود او بود ویش حقابي محافظوي دیوالونه او اساسي لارو لاسرسي د پدې پروژو کې شامل دي چې په دې نګدي راتونکو کې به ګټه خصون ته وسپارل شي.
هله من هم دراز وویل چې له دوه پروژو څخه به د پنجبایي 1,45,000 او 600 تنه کلیوالو ته ګټه ورسیږي. پر همدې مهال د کندهار د پنجبایي ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره روانو پروژو خوښتي او وایي چې د نامنوي پر مهال پرمختګ څخه لري پاته و.
دلته د نامري د وجس اټس وکم نس وایت لای وس مشته د ولسی تړون د خاصه شوکو په بار بار ډیر کارونه سوي دي. مشته د پروژې منځور سوي دي د دغه مابعد مشته د بک سولر د وبول سیستم هرڅه برابر سوي دي ټول په منظم توګه.
دلته په خوا چې دلته بیا امنیتي و او خلک ډیر خلک بیا کار و او وس دلته د امنیت شکر دی چې راغلي دي زموږ د کلی خلک او زموږ د علاقه خلک د ولسی تړون په دغه کار باندې دغه جوس ډیر خوشاله دي او اخته دي او خلکو ته مکمل د کلی خلکو ځوانان ته چې په خوا بیا کار ګرځیدل وس د روزانه ورته پیدا سوی ده.
یو وخت په دلته نامنی وی واده د کارونه نه کېدل وس واده شکر دی الحمدلله کارونه شروع دي بندونه د پخېږي دروازې شو کېږي موږ ډیر راضي ډیر خوشاله یو وس واده په دغه کار.
د ولسی تړون پروګرام د افغان دولت لس کلن پروژه ده چې د کلو ترڅنګ د هیواد په شارونو کی هم عمل کیږي.
ازادي رادیو ته غوښتو سم زینو اسمیسونو زینو اوریدونکو چې اسمیسونو را لګیلې هغه به تاسو ولولو. لپکتیانه سمی الله حلیمی تندر لیکلی خدای دی وکړي چې د قطر پلازمینه دوه کې نه نه غونډه مثبته پایله ورکړي. قاسم زواک لیلمند لیکلی طالبان هیڅ وخت سول نه کوي ځکه چې طالبان واک غواړي. حلیم د میوند لیکلی مکلمن شو دا ور د قطر د خبرې خي نتیجه ورکړي. واحد مدقیق هم له لوګره لیکلی خوشبینو چې د قطر غونډه به د سولې لامل شي. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. سید سمی عباس ټولو ترغلی څو او وروسته